The Washington DC na da Voice of America diva radio de
درنو اردن کو السلام علیکم ته وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهد جواد ما په سر کپا مو کړی د دې سات د مهم خبرونو ولندېستا په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند مشر او پوخانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د راتلونکي خالیه شنبې ورځ به د حکومت پر ضد د رښتینی ازادۍ تحریک پلوي او له خلکو نه غوښتنه کړي چې د په غږ راووبزي د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې د موسمي بدلون په لړ کې د پاکستان د سیلابونو یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه هیواد ځینې برخې اوس هم د اوبو لاندې دي او مرستو ته اړتیا لري او له روس څخه د وتلو یو طرفه ټکټ وروسته له هغې بې حده ګران شو کله چې ولسمشر ولادیمیر پوتین 300,000 اضافي سرتیرو ته د نیمه تیاری امر ورکړ، ځکه د وای لویدیځ غواړي چې روسیه کمزورې او ویجاړه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل چې د رواني خالیه شنبې ورځ نه به د حکومت پر ضد د رښتینی ازادۍ تحریک پیلوي. نوموړي په ولس غږ کړی چې د ده په غږ او غوښتنه راووزي. بل لور ته د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر رانا ثناولا ویلي کچا هم حساسه سیمه ډي چوک ته د ننوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به یې سخت ګامونه پورته کړي. په عین حال کې حکومت ریډ زون د کنټینرانو په لار تړلی دی او د رپورټونو له مخې اسلام آباد پولیسو د پایتخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 نور پولیس او امنیتي سرتیري ګمارل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپلې وینا کې د موسمي بدلون په لړ کې د پاکستان د سیلابونو یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه هیواد ځینې برخې اوس هم د اوبو لاندې دي. ملګرو ملتونو هم راپور ورکړی چې پاکستانیان له سختو حالاتو سره مخ دي او له سیلابونو وروسته بشري مرستو ته اړتیا لري. په پاکستان کې د خونړۍ او سیلابونو څخه نږدې یوه میاشت تېره شوې، خو بیا هم د دغه هیواد زیاته برخه په ځانګړې توګه د سند صوبې تر اوبو لاندې ده. چارواکو ویلي ښایي شپږ میاشتې وخت ونیسي چې په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه کښته شي. مرستندوی ادارې په چټکۍ سره کوښښ کوي چې په دغه هیواد کې له سیلابونو څخه تر 3 میلیونو اغیزمنو کسانو ته مرستې ورسوي، خو د زیاترو سړکونو او پلونو د ویجاړېدو له امله ځینو سیمو ته رسیدل ستونزمن شوي دي. په بلوچستان کې د یونیسف مشر ګیریډا بیروکیلا چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل په زرګونو کورنیو ته چې شاوخوا یې سیلابي اوبه راتاوي دي رسیدل سخت دي او هغوی خوړو او پاکو اوبو درملو او نورو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله تر 1500 زیات کسان مړه شوي چې 1550 ماشومان وو. دغه ډول په 1.8 میلیونه نور او بې ځای شویو کسانو کې تر 3.4 میلیونو زیات یې ماشومان دي. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وایي د ریاست لپاره دا د شرم خبره ده چې خلکو سره د قانوني چلند پر ځای هغوی په زور لا درک کوي او بیا مړی وموندل شي. د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناولا د سپتمبر په 3 په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د سیاستوالو سره تر ملاقات وروسته پر ټویټر لیکلی چې دا هم هر چاته معلومه ده چې په دې برخه کې د ملکی حکومت واک تر کومه حده وي، خو کوښښ کوي چې په افهام او تفهیم سره دا مسله حل شي. رانا ثناولا او د اقتصادي چارو وزیر ایازا صادق د سپتمبر په 3 کراچۍ ته د متحده قومي مومنت مشرانو سره د دې لپاره خبرو لپاره ورغلي و چې دغه غون وای ځینې غړي له درکه او د ځینو یې تر له درکه کېدو وروسته مړی موندل شوی دي. رانا ثناولا هغوی ته ډاډ ورکړ چې د جبري له درکه کولو ستونزې د بیخي ختمولو لپاره به کوښښ کوي. د طالبانو امنیتي مسؤلین تاییدوي چې د پلازمینې کابل د دهمزنګ څلور لارې د څیرمه چاودنې څلور تنه ملکیان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. پیښه د شروع چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته نږدې 2:30 بجې د برېښنا شرکت تر څنګ په یو هوټل کې وشوه. په کابل کې د استقلال دولتي روغتون پر خپل فیسبوک او ټویټر دغه روغتون ته د وړل شویو 3 مړو او 14 ټپیانو لست خپور کړی. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم د پیخي هدف معلوم دی، خو لدې وړاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د رامسر شوی او چاودن او وسلوالو حمله مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شورې چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې په اوکراین باندې د یرغل له امله په روس سخت نیوکې وکړې او ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي اوکراین د نړۍ له نقشې څخه ختم کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د جنرال اسمبلی واویایم کلیزی غونډې ته خپل وینا کې ولسمشر بایدن په ولسمشر پوتین نیغ په نیغه نیوکې وکړې او ویل هغه یوازنی تندې چې په اوکراین یې د جنگ لار غوړه کړي. بل پلو له روس څخه د وټل یو طرفه ټیکټ ورسته له هغه به هدا ګران شوی کله چې ولسمشر ولادیمیر پوتین درې لکه اضافي سرتیرو ته د نیمه تیاری امر ورکړ. همدارنګه د ناتو مهم منشي ینس ستالتنبرګ د شروع چهارشنبه پورج ویلی چې ولسمشر پوتین به په اوکراین کې جګړه ونګټي که څه هم په زورګونو اضافي سرتیرو ته یې د متحرک کېدو امر ورکړی. هغه ویلی د روس د رهبر هغه ګواښ چې اټومي وسلې به وکاروي یو ډیر خطرناکه او بې باکه خبره ده. پوتین په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د اضافي سرتیرو به درکېدل د روس ته امنیت او ځمکني بشپړتیا ساتلو لپاره اړین دي. پوتین وویل لودیز غواړي چې روسیا کمزوري او ویجاړه کړي او زموږ هیواد به له ټولو هغو لارو څخه کار واخلي چې روس او زموږ خلک پرې وژغورل شي. هغه زیاته کړه د روس پر ضد خپل سخت سیاست کې لودیز له هرې کرخې تیر شوی دی. پوتین باندې وویل دا هوایي خبره نه ده، هغه چې موږ په اټومي وسلو بلک میل کوي باید په دې پوه شي چې د هوا لوري بدلیدای هم شي او د دوی په لوري هم کېدای شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا. دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د روانې خالی اشنبې له ورځې نه به د حکومت پر ضد د رښتینې ازادۍ تحریک پیلوي. نوموړي په ولس غږ کړی چې د ده په غږ او غوښتنه راووبسي. بل لور ته د کورنۍ او چارو مرکزي وزیر انا ثناءالله ویلي کچا هم حساسه سیمه ډي چوک ته د ورنوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به سخت ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی د خبريال الیاس خان پر راپور کې اوري.
د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خالی ورځ نه بعد حکومت پر ضد د رښتونې ازادۍ تحریک پیلوي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ لاهور کې د وکیلانو یو دستوري ته په وینا کې نوموړي وویل
میری هفته سے ایک تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں
د هفته نه دا تحریک پیل کیږي تاسو ټول به زما په پیغام راوځي د هیواد رښتونې ازادۍ لپاره. نوموړي په کام غږ وکړو چې تاسو ته کوم نامعلومه ټلیفونونو څخه دړکې درکېږي نو هغوی ته هم په هغه ژبه کې دړکې ورکوئ ولې چې د رایې ازادۍ زموږ آئینی حق دی. بل لور ته د داخله چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ویلي که چا هم ډي چوک ته د ورننوتلو هڅه وکړه نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. اسلام آباد کې خبر اعلانو سره خبرو کې یو پښتنې ته په ځواب کې مرکزی وزیر اویل
جو صبح اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے دے ول وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن
چې کومي صبح د تارا کم مارچ یا لاریونونو بلاتړ کوي نو دا د آئین سرغړونه ده. دا په اسلام آباد برید دی او دې به دا معامله کابینې ته وړاندې کوي. رانا ثناءالله وویل په ښار کې دفعه یو سل څلور څلوېښت پر ځای ده او د قانون سرغړونه کولو والو پر ضد به سخت ګامونه پورته کوي. په عین حال کې حکومت حساسه سیمه ریډ زون د کنټینرانو د لارې تړلې ده او د اسلام آباد پولیسو د پایتخت امنیت د ټینګښت لپاره تیر زره پولیس او امنیتي چارواکي غوښتي دي. د عمران خان داسې ډول ویناوي په هغه نیوکې نورې توندوي او سیاسي مخالفین هغه د اقتدار اوږې بولي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د عمران خان د رښتونې ازادۍ د باراني لاسوهنې مخنیوي او د انقلاب دعوې اوس صرف د پوز مشر د ټاکنې پورې محدوده شوې دي. یو شخصي ټلویزیون سره خواجه آصف ویل دا د وزیر اعظم استحقاق دی او هم هغه به د راتلونکي پوز د مشر ټاکنه کوي. څېړونکي وایي چې پاکستان دا وخت یو شمیر ستونزو کې انخته دی او پچل یو ګن هم نه پوهېږي. خو عمران خان غواړي چې زر تر زره د ټاکنې وشي ولې چې دې ګڼي چې د خلکو همدردیانې د سره دي. وی او ای ډیو سره خبرو کې څېړونکي فدا حسین اویل
څنګه عمران خان سره اختیارات نو نو دغه شان دی حکومت سره ما اختیارات نشته. دغه فیصله به بیا زمونږ ادارې کوي چې انتخابات به کله کیږي انتخابات به څنګه کیږي. اول خدا را چې آیا خلک به روزي کرو به نزی بیا به عمران خان په دې فشار کې کامیاب شي چې ټاکنې به مخکې وشي. زما خیال دی دومره آسان جواب د دې نشته.
سیرون کی وای په عمران خان د ټولو زیاتې نیوکې د هغه په وینا او عمل کې په تضاد کیږي، لکه هغه اولس ته امریکا ضد ویناوي کوي خو رستو رپورټونو وښودل چې هغه په امریکا کې د خپل ځان او ګوند ښه ثابتولو لپاره د یو امریکایي شرکت خدمات ترلاسه کړي. په هغه بل لوی تور دا دی چې واک ته د پوست په مرسته رسېدل غواړي، او بل دا چې مخالفین په ګډو رشوتونو توروي. خو څلور کاله په واک کې د پاتې کېدو باوجود مخالف سیاسي مشران یې په کوم جرم پړه نه کړای شول. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان او فرانسه د ویجاړون کې سیلا پرانا کې د پاکستان د اقتصاد د بحالی او د بیا رغوند لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې دي، او ویلي دي چې فرانسه به د روان کال ختمېدو مخکې اړوند نړیوال مالیاتي او ترقیاتي شریکوال رايوځي کولو لپاره د نړیوالو ډونرانو کانفرنس کوربتوب کوي، چې مقصد یې د پاکستان د سیلاب څخه د غزمن شوې او سیمو بحالی او بیا رغونه کې برخه اخیستل دي. په دې اړه نور حال ته ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی ویلي د دې خبرې اظهار د وزیر اعظم شاباش شریف او د فرانس د صدر ترمیز نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال دوه اړخیزه لیدنه کې شوې. د اسلام آباد او پیرس څخه جاری شوې اعلامیه تر مخه په دې لیدنه کې د دوه اړخیزه اړیکو زیاتولو، د موسمیاتي بدلون له کبله پاکستان کې راغلي اوسني سیلابونو په نتیجه کې د اقتصاد په پایداره بنیادونو بحالول او د بیا رغونې په لړ کې د مرستو لپاره د نړیوال ملاتړ په متحرک کولو تفصیلي خبرې اترې شوې. ویلي شوې چې فرانس په د روان کال د ختمېدو مخ د اړوند مالیاتي او ترقیاتي شراکتدارانو د رايوځي کولو قربتوب کوي، چې مقصد د سیلاب څخه د ځپل شوې پاکستانی سیمو بیا بحالول او رغونه کې برخه اچول دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي نړۍ دا ځل د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته ځکه چټک عکس العمل نه ښایي چې په خپل هم د اقتصادي بحران نه تیریږي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامک سیلنکار شاهد محمود ډیوا توای چې دا وختي سیلابونو د تخمینو په اړه د پلاننګ کمیشن او د خزانه د وزارت سره په تماس کې دي، او ابتدایي تخمینې ښایي چې د سیلاب له کبله د هیواد اقتصاد ته د 20 ارب ډالرو نقصان اوخته دي.
دا چې څومره نقصان شوی دا تر یو دوه کال خبر نه ده، دا غي نه نه خبر دی. او لکه زمونږ سیمه دا چې د کال کې دنه درنه دا چې تقریبا دوه نیم خراب ریټ خرچ په حکومت باندې نه زیاتی راځي.
د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامی ادارې ویلي چې پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک بارانونو او سیلاب اغیزمن کړي، او د حکومتي شمیرو تر مخه د سیلاب نه هیواد ته 1.5 ارب ډالرو زیان اوخته. د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو له کبله د سرکاري ادارو تر مخه د 1400 څخه زیات خلک بل شوي، او په لوی شمیره کې زری ځمکې، سړکونه او پلونه لاهو کړي. د روانې میاشتې په اغاز کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوونکي امریکایي چارواکي ډیرک شوله ویلي چې نړۍ له دا وخت د پاکستان د مرستو خوا ته ګام اغستل او په دې ګرانه شیبه کې د هغه سره ودرېدل ضروری دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونی ګوټرس هم ویلي په نړۍ کې د چاپیریال تودوخه یو لوی ستونزه ده، چې له وجې د پیدا کېدونکو بیجاړو د مخنیوي لپاره باید لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه ګامونه واخلي. ګوټرس د سپتمبر په 16 نیټه نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې د پاکستان مثال ورکړو، او ویل چې هلته کې په رستو کې د سفر په مهال د سیلاب تباہی لیدلې چې د چاپیریال د تودوخې کړي زیان سترګې پرانستونکي نمونه ده. وای پاکستان نه یوازې د سیلابونو په اوبو کې بلکې په قرضو کې هم ډوبېږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وای صف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای د فرانس د صدر لخوا د نړیوال ډونرز کانفرنس را بلل د ستاینې وړ ګام دی.
اور امیډیټلی جو همیں ریسورس چاہیے ہوگا وہ یہ ہے کیونکہ یہ علاقے میں بہت سا ایگریکلچر افیکٹ ہوا ہے.
هغه وای په سملاسی ډول به پاکستان ته د اغیزمن شوو زراعتو لپاره د تخمونو سره او د دې ترڅنګ د ځمکو د رغونو لپاره د ټکنالوژي ضرورت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار نماینده او وتلی امریکایي اداکاره انجیلا جولی هم د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د یووالي لپاره اسلام آباد ته را رسیدلې ده. نوموړې پرون د سین او بلوچستان د سیلاب ځپلو سیمو سفر کړی او هلته د اغیزمنو خلکو سره لیدل کتل هم کړی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو واویاومې غونډې ته په خپل وینا کې د روس په ولسمشر سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې ولسمشر پوتین غواړي اوکراین د نړۍ له نقشې ختم کړي. هغه وویل د هغو افغان میرمنو سره هم ولاړ دی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان په اړه امریکایي ولسمشر وویل د ماحولیاتي بدلون قیمت انسانان ادا کوي او پاکستان ته وخت نړۍ مرستو ته اړتیا لري. د نیویارک نه د ډیوی خبریال فضل الله پرې یو راپور استولی.
د امریکا صدر جو بایدن ویلی د افغانستان، چین، برما او ایران دننه د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یمې غونډې ته د وینا په محل هغه ویل دی د ایران د هغه مرمنو ملاتړ دي چې د خپل حق لپاره مظاهره کوي. هغه ویل په افغانستان کې هم طالبان په مرمنو جبر کوي.
فاندامنتال فریډمز ار ریسک ان ایوری پارت اف اور ورلد فرام د وایلیشنز اف
بنیادی آزادی د نړۍ په هر ګوټ کې په خطر کې ده. په سینکیونګ کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. د کوم په اړه چې په دې ورستیو کې د امریکا او ملګرو ملتونو ګډ رپورټونه او د امریکا د های کمیشن رپورت راغلی. په برما کې د پوځي واکمنو لخوا د جمهوریت پلویانو او لګکې او ځورونه روانه ده. په افغانستان کې مرمنې د طالبانو د جبر ښکار دي او نن موږ د ایران د ولس او زړورو مرمنو سره هم ولاړ یو. څوک چې نن د خپل بنیادی حقوقو د خوندي کولو لپاره احتجاج کوي
Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights
د ماحولیاتی بدلون په پاکستان کې د سیلاب په اړه صدر بایدن ویل د دوی حکومت د 3.98 بلیون ډالر مالیت یو قانون هم منزور کړي. د کوم تر مخه چې بعد ملک دننه او په نړیوال کچه د موسمیاتی بدلون د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل کیږي. هغه ویل پاکستان کې د سیلاب لامل خلک اغیزمن شوي او د نړۍ مرستو ته اړتیا لري.
Much of Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces
د پاکستان یو لوی برخه اوس هم دو بولاندې ده او مرستو ته اړتیا لري. په افریقا کې وچکالی ده، د کورنۍ سره زیاتې موقع نشته او په دې فکر مند دي چې کوم ماشوم ته خوراک ورکړي او په دې فکر کې هم دي چې دوی به بچ شي نه. دا د ماحولیاتي بدلون انساني نرخ دی کوم چې نور هم په زیاتېدو دی. ما تیر کال د خپلو نړیوالو ذمواریو د پوره کولو لپاره د کال په سر کې د 11 ارب ډالرو نه زیاتې پیسې د نړیوال ماحولیاتي اقتصاد لپاره اعلان کړې وې.
My administration is working with our Congress to deliver more than $11 billion a year to international climate finance.
بیا د ورته چې په پاکستان کې د افغانستان په وخت د امداد ادارې NDMA تر مخه د 14 جون نه سي په ملک کې د بارانونو او سیلابونو سره سره په بیلابیلو پیښو کې 1,500 کسان مړه شوي او 2,850 ژوبل شوي دي. د روس او یوکرین د شخړې په اړه امریکایي صدر وویل نن صدر پوتن بیا په یورپ د اټمي برید دړکه ورکړي او نور پوځونه رابللي دي. هغه په یوکرین د یرغل په اثر په روس سخت تنقید وکړو او وی ویل صدر ولادیمیر پوتن یوکرین د دنیا د نقشې نه ختمول غواړي او صدر پوتن یوازینی تن دی چې په یوکرین د جنگ لار غوره کړې ده.
is about extinguishing Ukraine's right to exist as a
state. دا جنگ د اوکراین نه د یو ریاست پتوګه او د ولس په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق تروړي. تاسو چې هر چیرته یې هر چیرته ژوند کوي چې تاسو هر عقیده وي دا باید تاسو ونه ویروي. همدا وجه و چې د عمومي اسمبلی 1/3 غړي هیوادونه سره یو شو او په ګډه یې په اوکراین باندې د روس د برید غندنه وکړه. امریکا په لویه کچه د امنیت او انساني لړکې له اوکراین سره مرسته کړې. د دې ترڅنګ یې معاشي مرسته هم کړې. تر دې دمه د 1,500 ارب ډالرو نه زیاته مرسته شوې چې پکې اتحادي هیوادونو هم خپله برخه اچولې.
billion dollars to date our allies and partners around the world have stepped up as well
the rus lafaq ta sahom da amerikai sadar da khabaro jawab ne de shwe khud shuru pa rus sadar putin de hawad izafi zawakun ta fa juzvi to ga da mutaharrik kedo amar wuklo awaili di chi maghribi mulkuna rus taba kawal gwaadi ko masko ba da hawad aw ulas da tahaffuz da para har ala ra istemalawi sadar putin da zawakun da mutaharrik kedo amar pada se hal ki kade ch pa shimal mashriqi ukraine د یوکرین ځواکونو د روسي عسکرو په ضد پرمختګ کړي او ګڼ شمېر سیمې بیرته نیولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې صدر بایدن وویل امریکا غواړي چې په یوکرین کې جنگ په منصفانه ډول ختم شي او دا جنگ یوازې روس ختمول شي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د نهه یاتې شنبې په ورځ د حکومتي هلیکوپټر یا الوتکې کارولو د قانون منظوري ورکړل شوی، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي پرې نیوکې کوي او وایي پخواني وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی محمود خان د خپلو سیاسي ګټو لپاره الوتکې کاروي. د تحریک انصاف ګوند غړي او وزیران دغه تورونه ردوي او وایي دغه قانون له وړاندې نه په اسمبلی کې پروت او په خپل وخت منظور کړی شوی، چې که چیرې په کوم ځای کې قدرتي یا انساني آفت راځي نو وزیر اعلی سره سره وزیران او د حکومتي ادارو چارواکي هم دولتي الوتکې کارولی شي. نور تفصیل ل پیښور نه د فرید شنواری په راپور کې اوري.
د سپتمبر په شلمه خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د یو قانون منظوري ورکړل شوی، کوم تر مخه چې د صوبې وزیر اعلی، وزیر او د محکمو چارواکي د حکومت په لګښت سره هلیکاپټر یا الوتکه کارولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دغه قانون منظوري په داسې حال کې ورکړل شوی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او وزیر اعلی محمود خان باندې تورونه لګي چې هغوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره الوتکه کاروي. د پاکستان پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا اسمبلی غړي احمد کریم کونډي وی او ډیوته اویل په دې ورځو کې د داسې لانجمن قانون منظورۍ سره به په حکومت باندې نورې هم نیوکې کیږي.
ویلو مقصد دا ده چې تاسو وګورئ ډېر ټایم پورا پاکستان کې چې کوم آفت راغلی دی په سیلاب په صورت کې، ډېر ټایم خو مونږ ته پکار ده چې مونږ مطلب د خلکو سره یکجهتي وکړو. کم از کم مونږ خپل عمل نه دا شی شو، خو دا د دې وخت نه چې مونږ مشران هلیکاپټر بل راولي او هغه منظوري. او ویلو مقصد دا ده چې مطلب ډېر ټایم باندې مونږ ته پکار ده چې مونږ څه ورته ورکولی شو د عام ولس چې کوم دی کنه چې هغې باره کې مونږ توجه کړې وه. زه خو وایم چې ډېر مطلب غلط شی دی.
تیره ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه قانون د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا وړاندې کړی شو او په رسمي توګه یې منظوري ورکړی شوه. په دغه قانون کې ویل شوی د وزیر اعلی د اجازې نه پس صوبایي وزیر او د بیلابیلو محکمو چارواکي د حکومتي کارونو لپاره هلیکاپټر یا الوتکه کارولی شي. احمد کریم کونډي وایي وړاندې نه د تحریک انصاف ګوندغړو باندې د حکومتي الوتکه یا هلیکاپټر په کارولو باندې تورونه لګي.
بل مقصد دا ده چې دا هلیکاپټر تاسو ګورئ اوس ست پر استعمالېږي لګیا ده د عمران خان جلسو دی پر. عمران خان یو قومي یا سیاسي مشر دی، دغه باندې چا انکار نشته دی. خو ویلو خبره دا ده چې مونږ مشران که داسې اخلاقي اقدارونه نه کېږي کم سره د ولس دی پر چې دا ګورم لکه احمد چې د سیاسي جماعتونو نه خلکو اعتماد ختمېږي لګیا دی ورځ په ورځ، دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وزیران دغه خبره ردوي چې دغه قانون منظوري ځکه ورکړل شوی چې ګنې پاکستان د ټاکنو کمیشن سره د مقابلې د پاره د هر څه کړی دي چې بیا اعتراض ونه کړي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور وی او وی ډیوته اویل دغه قانون څو میاشتې وړاندې نه په اسمبلی کې پروت او اوس یې منظوري ورکړل شوه.
نه دې دا پس قانون پاس کړ که خدای مکه چلته ایمرجنسی راشي نو دا شي دا نه چې به سوید کو چې سبا له موږ هلیکاپټر را روانو، خو نیگیټیو سوچ نه په کار نه دا قانون کې ډېر شي شیزونه یې جاري کې تاسو ته سم اختیار تاسو له کوم روپې استعمالو شي، دا مطلب کو نه چې بس دا یې سره په له کوم روپې استعمالي دي دا خو یو اختیار دی. خدای مکه سبا له زلزله را نه هم را بل صدا سي افات را دا ټیرورزم کیسو کې دا څه دغه شو کنه.
د سپتمبر په 13مه نیټه د پاکستان د ټاکنو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په یو اعلامیه کې ویلی وو د 400 سیمې په هلکا اینې څلرشتم کې د تحریک انصاف ګوند لاړه شوې جلسه کې د صوبې وزیر اعلی او وزیرانو د ټاکل شو ضابطونه سرغړونی کړي او د سرکاري وسیلو او هلیکاپټر بيداری غ استعمال یې کړای دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په شمالي وزیرستان کې پولیس وایي یو تن په هدفي حمله کې وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې د پیښې په داسې حال کې شوې چې د سیمې خلکو د تیرو درې شپې ورځو نه تنه امنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري او د احتجاج کوونکو سره حکومتي چارواکو خبرې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د عدنان بیټنی څخه اوري.
د شمالي وزیرستان پولیس د هدفي وژنې د تازه پیښې تایید کوي او وایي د پیښې تیر ماښام د میرالي تحصیل په حیدرخیل کلي کې شوې چې پکښې شل کلن تنخواه ځوان مرسلین په ډزو سره وژل شوی دی. د میرالی تاڼې چارواکو وویل مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. پولیس وایي مرسلین چې ویشتل کېدو ترورې په دغه مهال موجوده وه او د ډزو کوونکو ته مینتونه کول، خو هغوی بیا هم ډزې وکړې او دغه ځوان یې ویشتو چې په ځای یې سا ورکړه او په دغه مهال یې په ترور دوره راغلې او هغې هم سا ورکړې ده. د دې پېښې ذمواري تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخیستې. په علاقه کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وویل دغل ته هر ورځ د هدفي وژنو پیښې کیږي او د ضرب عذاب عملیاتو څخه را پدې خو نږدې 500 نه زیات د علاقې کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. هغه وویل د دې ټولو وژنو د پیښو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې، خو تر اوسه په یوه پیښه کې څوک هم نه دي معلوم شوي. وایس اف امریکا ډیوا ته هغه وویل دوی د سرکار نه یوازې د امن یوه غوښتنه کوي او هغه یې هم نه منل کیږي.
هر هغه څوک چې د کوم د وطن سره تعلق لري هنو هغه په شټر کې کیږي. دغه مقدمه تر شوی ته خدای ته مقدمه په غا باندې 200 پیشرفت نه دی کړی. خلی په کتابینه شډر سره لیکل شوی دی، خو دوی مخشه سره پرمختګ په شنه دی کړی چې یاره د چا قاتل ته ګوته ورړی دی.
د هدفي وژنو د اشمیری په حکومتي کسر نه تایید شوی، خو د جولای په میاشت کې د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شاهد علي خبري غونډه ته ویلی وو سش کال تر دې مهاله درېش په تکسان په هدفي وژنو کې ورل شوی چې زیاتره دا پیښې په میرالی سب ډیویژن کې شوې دي. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر د خبري غونډه وروسته له هغې کړې وه چې په 19 جون په هیدرخیل کلي کې د یوت اف وزیرستان څلور تنکي ځوانان وقار داوړ، سنید داوړ، اماد داوړ او اسد داوړ او بیا په 14 جولای ادک سیمه کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان ګوند دوه ځایي مشران خالد سمیع الدین او مولانا نعمان په هدفي برید کې وژل شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب نومي عملیات کړي او عملیاتو په پایله کې د سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دافع کړي، خو د علاقې خلک وایي تر عملیات وروسته د علاقې وضعیت تسلۍ وړ نه دی او هر ورځ پکې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ په هدفي پیښو کې ځایي خلک وژل کیږي. د پرله پسې هدفي وژنو پر ضد د شمالي وزیرستان د خلکو احتجاجي پرلت نن په درېش په تبه ورځ دوام لري. څه پکشي دوی د حکومت نه په علاقه کې په بشپړ ډول د امنیت د ټینګ غوښتنه کوي. د احتجاج کوونکو سره د حکومت د سیاسي ګوندونو په منځګړیتوب خبرې روانې دي او هغوی وایي که خبرې ناکامه کیږي بیا به احتجاج نور غصفي. بل لور ته په لکی مروت ضلع کې نامعلومه کسانو د خوراک محکمې یو افسر او د هغه سرکاري ساتونکي نه 13 ورځ اسلحه او نقد روپۍ وړي دي او د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د لکی مروت پولیسو وایي سف امریکا ډیوا سره دغه پیښې د مقدمې کاپي یا اف آی آر شریک کړی چې پکښې ویل شوی د لکی مروت بچکن احمدزی تاڼي په حدودو کې د خوراک د محکمې د ضلع افسر ارشد رضوان په ګاډي ډزې شوی او بیا تر هغه وروسته له دوی څخه نقد روپۍ او سرکاری کلاشنکوف وړل شوی دی. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
ترنو اردن کو رپلون موارد لہو سم یو ایداری چی دا امریکا دا حکومت نظر سرگند بی
پا تیر کال کی دا توانائی او دا تیلو دا نرخونو دا زیادی دو پا دنیا کی دا کرونا ویرس دا خونڑای و با دا خوری دو آبو ہوا کی دا بدلونون راتلو دا مسلو او پا اوکرین کی دا جنگ انخطو لسوابا پا گرد دا دنیا کی او پا غربی کرائی ارد سیما کی دا خوراکی مواد و نرخون دیر برا خطری دی دا امریکی پا لاس انجلس خار کی دا برادم امریکا دا ملکونو دا سرمشرانو پا غنڈا کی صدر بائیڈن او دا امریکی ملگرو ملکونو دا انسانی خواخوگی دا مسلو دا اوارولو خلقو دا خوراک دا بندوبست کولو او دا قدرتی آفتونو دا خطرو دا راکمولو دا پارا دا 301 ملین ڈالر دا امداد اعلان کرے دے. پلاتینی امریکا او جزائر غرب الہند سیمو کی دا خوراک کمی سر دا مخ خلق و شمیر دا کال 2014 نا دا کال 2016 پوری دا 9 کروڑ نا زیاد شوے دے. پا وینزویلا کی دا انسانی خواہ ہو گئے دا اقتصادی او دا سیاسی اڑی گڑی دا لاسا دا وینزویلا دا کل آبادے درم برخ خلق دا خوراک کمی سر مخ دی. دغل تا دا معشومانو دا کم غذائیت دا خوراک دا لاسا دا ناروختیا ہنگامی حالات را پیدا شوی دی او د 50 کالونو د کم عمر نیم پنیمه ماشومان د کمزوري خوراک له سبب سورین شوی دي. د خوراک عالمی پروګرام د کال 2021 په اخیری ورځو کې د هندوراس په حق خپل خورکړی او ریپورت کې ویلي دي چې صرف یو کال کې هندوراس کې د خوراک کمی سره د مخ خلکو شمیر یو په 2 شوی دی. امریکی پسیما کې د نېشته د راکمولو او د خوراک د کمی د پوره کولو د پاره خپل کوششونه نور توند کړی دي. په دې کې بین الاقوامي مالی ادارو سره کار کول هم شامل دي چې دا شان اغه علاقو ته خوراک او رسول شي چرته چې د خوراک کمی دي. د امریکی په دې کوششونو کې د کمزور خلکو د مرستو کولو، آزاد تجارت له ودی ورکولو، د سره د کمی د پوره کولو او د خوراک د پیداوار په زیاتولو کې د لاس امداد کولو اقدامات شامل دي. د دنیا د خوراک د کل پیداوار دریمه برخه د برادمی امریکا په ملکونو کې پیدا کیږي. د خوراک موجوده عالمی اړې غړې یو موقع او د سیمې د ملکونو ذمہواری ده چې د خوراک په عالمی رسد کې خپل زیاته برخه واچي. امریکا په دې مقصد له نورو ملکونو سره په شریکه کار کوي چې دا شان نورو ملکونو ته د خوراکي سامان د لیږلو د پاره د دې پیداوار زیات کړي. د سری د پیداوار په زیاتولو او نورو ملکونو ته د دې په لیګلو به زور راوړي او د تکنیکی پوهې او د معلوماتو د ورکړې راکړې په ذریعه به د زرعي مد د ښه کولو کوشش کوي. د کورای ارز ټولو ملکونو د پاره د خوراک او د انساني خواخوږی د 301 ملیون ډالرو د امداد نه علاوه به هم امریکا د قدرتي آفتونو د مقابلې د پاره د سیمې د ملکونو په تیار ساتلو کې لاس امداد کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-301 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
درنو اوردونکو، د ډیوی سهرنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه زه مجاهد جواد ټولې الله سپارم. تاسو روغ جوړاو، خوشاله اوسئ.